لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د یوې څارونکې ادارې سیګار لخوا د افغانستان پر قلمرو د حکومت او وسلوالو مخالفینو د کنټرول په اړه ورکړل شوي فیصدي نه مني. او افغان چارواکي وایي د حکومت اجرایه رئیس په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کوي او هلته به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو په برخه کې پر همکاري خبرې وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
کومه ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د رواني اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي د خپل حق بندیانو له تسلیمۍ ډډه وکړه چې تمه ود دوشنبه په ورځ د سرخیپ له زندانه خوشی شي. او هند په پاکستان تور پورې کړی چې په لنجمن کشمیر کې دوه هندي سرتیري وژلي او بیا یې اندامونه ورپرې کړي دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د رواني اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د ISI عمومي رئیس نوید مختار وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې د پاکستان د پوځ او پارلمان جلا پلاو په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو پرون ویل ټاکل شوی چې د ISI عمومي رئیس له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزې مبارزې او امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. له سباندې یو کال رئیس د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې سړې شوې، خو کابل ته د پاکستانی چارواکو د ورستۍ یوی ونی سفر نه خی چې دواړه هیوادونه غواړي چې په خپل اړیکو کې خواله راولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي د خپل هغو بندیانو له تسلیمۍ ډډه وکړه چې تمه ود دوشنبه په ورځ د سرخی پله له زندان خوشی شي. د دغه حزب د مطبوعاتي دفتر مسول نادر افغان رسنیو ته ویل چې تمه و نه شپې ته بندیان د پولی چرخی له زندان خوشی شي. خود د په خبره داسې ویل کیږي چې د بشري حقوقو کمیسون او امریکا په فشار د دیار لسو بندیانو نمونه له لسته وستل شوې دي.
دا شی ویل کیږي چې په دې کې د بشر د حقوقو د کمیسون رئیس سیما سمر مداخله کړی دا او حتی داسې ملکي چې خارجانو خصوصا امریکا متحده ایالاتو نمائندگانو او خاص استازو په دې مسله کې مداخله کړی دا او دغه د یارلس نفر مهم بندیان له دې لیست نه ایستل دي. حزب اسلامي او د افغانستان ملت په دې باندې ژور خواشینی ښکاره کوي.
اخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون د حزب اسلامي د ټولو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالف دی او باید عدالت تطبیق شي. تر دې مخکې د سولې علي شورا د استراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان ویلي چې د حزب اسلامي شپاړستنه بندیانو د ازادۍ شرایط نه دي پوره کړي او باید په دوسیو زیاته سیړنه وشي. له یوې تازه موافقې سره سم 2500 افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې د امریکا ویزې ورکول کیږي. د هغه پروګرام له مخې چې د متحده ایالاتو د کانګرس له مرکچیانو سره موافقه پرې شوې، 2500 افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال یې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی او ژوند له خطر سره مخ دی، د یوې پروسې له بشپړولو وروسته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د یو شمېر اسلامي هیوادونو اتباعو ته مهاجرت نه ورکولو پریکړې د افغان ترجمانانو د خاص ویزو پروګرام هم اغیزمن کړی وو. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسون پرون د سباندې شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 2.5 قراردادونه تصویب کړل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو د کمیسیون لخوا په منظورو شویو قراردادونو کې د سو دولتي ادارو لپاره د وسایلو برابرول او همداراز سړک جوړولو او برېښنا رسولو پروژې شامل دي. د ارګ خبر پاڼې د منظورو شویو قراردادونو ټول لګښت 6,250,000,000 افغانۍ خودلې ده. د همدې سیمې او نړۍ سو خبرونه. هند په پاکستان تور پورې کړی چې په لنجمن کشمیر کې دوه هندي سرتیري وژلي او بیا یې اندامونه ورپرې کړي دي. د هند پوځ د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پاکستانی سرتیرو د هندي پوځیانو یو غزمه په کمین ووهله او بیا یې د دوو هندي سرتیرو جسدونه ټوټې ټوټې کړل. د بیان له مخې پاکستانی پوځیانو همدارس په سرحد کې سو راکټ او هوان هم ویشتي دي. که څه هم پاکستان تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو هند ګواښ کړی چې مناسب ځواب به ورکړي. سپینا مانی وای ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین نن غرمه په خپلو ټلیفوني خبرو کې د سوریې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوې دي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د یو بیساري سفر په ترڅ کې روسیې ته ځي. د سوریې په کړکیچ کې مسکو د بشار الاسد او واشنگټن د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت په سوریه کې پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د هغه برید په وړاندې چې نوي کسان وژل په غبرګون کې دولتي ځواکونه مسؤول وبلل او د سوریې پر یوې پوځي اډې د توغندیز برید امر ورکړ، خو روسیه وایي چې دا حمله د بشار الاسد رژیم نه ده کړې. په سیویل او واشنگټن کې پوځي چارواکي وایي د توغندیو د مدافع هغه سیستم چې متحده ایالاتو په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړي او چین او روسیې سخت په غوسه کړي دي فعال شوی. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړه ارتفاع کې دا دفاعي سیستم دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندي یا اټومي برید کشف او شان کړي. ټاکل شوی و چې دا سیستم د 2018 کال په پای کې فعال شي. لدې سیستم سره نه یوازې د مسکو او بیجنګ لخوا بلکې په جنوبي کوریا کې هم دننه مخالفت څرګند شوی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شنبې په ورځ یو بل توغندی وازمایي چې د راپورونو له مخې د توغولو هڅه یې بریالی نه شوه. د بشري حقوقو د سار ډلوي تازه نخې خی چې د سوری حکومت د کیمیاوي وسلو په حملو کې داسې موادو کار اخیستي چې اعصاب سخت زیانمنوي. د دې ډلې په راپور کې چې پرون خپور شو همدارز ویل شوی، د سوری په خانشیخون سیمه کې د اپریل د سلورمې نیټې په برید کې چې نږدې سل تنه وژل له همدې غازه کار اخیستل شوی. د بشري حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچ یادونه کړې چې د سوری د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول بشري ضد جنایت ګڼل کېدای شي. د اداره وای د پیښې په سیمه کې سیړنه ونه شوای کړه، خو له شپېته شاهدانو سره خبرې کړې او هغه ویډیوګانې او عکسونه یې سیړلې چې په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوې دي. د امریکا حکومت خپل ادباو ته اروپا ته د سفر په اړه خبرداري ورکړې، ویلي دي چې په اروپا کې د پرلپسي تروریستي حملو ګواښ پر ځای پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې په فرانسا، روسیا، سویډن او برتانیا کې وروستي تروریستي حملو ته اشاره کوي، خو وایي چې دا خبرداري د کوم خاص ګواښ لکبله نه ورکول کیږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه په اروپا کې د تروریستي بریدونو د پلانولو او عملي کولو توان لري. او د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر ویلي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر ضد یو ځل بیا سیاست دنګلې دي. هغه ویلي چې د جون په اتمې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. ټونی بلیر چې د کارګون ګوند په استازیتوب له 1990 تر 2009 کال پورې د برتانیا صدر اعظم له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو مخالف او دا کار د خپل هیواد په خیر نه باله. هغه نن له ډیلی میرور ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو مسلې زه وهڅولم سو نور هم په سیاست کې داخل شم. د برتانیا د پخواني صدر اعظم له هم دغه هیواد په سیاست کې مهم شخص شمیرل کیږي. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د څارونکو ادارې سیګار هغه راپور ردوي چې وایي افغان حکومت د هیواد په سلو کې پر شپېته قلمرو ولکه لري.
زمونږ ټولې ولسوالۍ فعالې دي. تنها په ټول افغانستان کې زمونږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته دی.
د حزب اسلامي د یو شمیر بندیانو خوشي کول په نامعلومو دلایلو ځنډول شوی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه اسلام آباد ته ځي. نور موضوعات هم لرو. د کندوز د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک په کومو شرایطو کې ژوند تیروي؟
ورغلم کاله ته په کاله کې اندوم راشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای التم دې اغلاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشاک او نه کور پاتې چینې دې پاتې.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بعد د هغو مایندو د زړه له حاله خبر شي چې زمنی د پاوز پلیکو کې خدمت کوي.
زما زوی په خوست کې ده، اردو ملي کې ده، دغه د پنځه میاشتې کې کورته نه درست درې حیوانان دي یوه ښځای ده، بس یې په اندېښنه کې یم.
تاندې څانګې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1269 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان پر خاوره د حکومت او وسلوالو مخالفینو د ولکې په اړه د امریکا د یوې څارونکې ادارې وړاندې شوي فیصدي نه مني. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو دریو میاشتو کې له 50% څخه 60% ته زیاتې شوي دي او لانجمنې سیمې له 33% څخه 90% ته راکمې شوي. دفاع وزارت وایي چې طالبان چریکي جنګ کوي خو سیمې یې په ولکه کې نه دي. په دې اړه نور حال اسمت څاروان اوروي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خپرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په تازه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 60% خاوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په درې میاشتني راپور کې ویل شوي چې په وروستیو درو میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی، خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان یولس ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر 24 نورو اغیز لري، خو د افغانستان حکومت اووه نوي ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر 146 نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي طالبان نه ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو په دې برخه کې پر وړاندې کېدونکو فیصدیو باور نه لري. ښاغلی وزیری آزادی رادیو ته وویل
په افغانستان کې څلور درش ولسونه ټول فعال دي، زمونږ ټولې ولسوالۍ فعال دي، تنها په ټول افغانستان کې زمونږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته دی. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي نو څو فیصده خاوره د مخالفینو په لاس کړي، څو دغه فیصدي ګانې چې څوک یې خپري او څوک یو فیصدي ښیي څوک بله فیصدي ښیي، دا زه یو هم نشم منلی. تریکي جګړه ده، په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تښتي یا وژل کېږي یا نیول کېږي، نو دا په دې معنی نه ده چې هلته مخالفینو حاکمیت دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې 9 ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړې ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو د محارب پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډیرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکي سیمې وساتي، خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تیر کال طالبانو د شپږو ولایتونو مرکزونه تهدید کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ټاکل شوی و چې د حزب اسلامي سره د مخکینی موافقه لمخې پرون د دې ګوند 9 تنه بندیان خوشی شي، خو دا کار د دواړو خواوو ترمنځ د مخالفت له کبله وځنډید. حزب اسلامی وایي حکومت په وروستۍ شیبه کې د یو شمېر مهمو بندیانو نمونه د بندیانو له فهرست څخه وایستل چې د شوي موافقې له مخې باید خوشي شوي وای. حزب اسلامی وایي د دې ګوند ټول 2500 غړي د حکومت په زندانونو کې بندیان دي، خو آیا حکومت د سولې له موافقې سره سم د دې بندیانو د خوشي کولو صلاحیت لري؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي لال د بندیانو د خوشي کولو په اړه د اساسي قانون پر حکم رڼا واچوله.
فکر کوم چې بندیان هغه بندیان چې هغه په حقوق الله کې یعنی د دولت په مخالفت کې جنګېدلي دي او حقوق الله دې جرم ونه لري او د چا دعوا پې نه وي نو هغه دې اساسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي د زندان نه خلاص کړي نه یوازې سیاسي بندیان او د حزب اسلامي بندیان بلکې هر محکوم شوی بندي چې درې محکمې دي هغه پوره شوي وي دا د ولسمشر واک او اختیار دی چې قانون اساسي ورته ورکړی دی
پارک مثلا دوی سرچینې ویلي دي چې ولسمشر دغه فرمان لاسلیک کړی دی د هغې نه وروسته به مثلا د دغه کسانو ستنول بیرته فکر کوي چې لاملونه به څه وي
دا خو حکومت مخپله باندې نه دی لوستلی چې د بندیانو په حالوان باندې کومه نوه بندیان به د حزب اسلامي پرېښودل کېږي چې آیا په حقوق الله داوو کې دوی محکوم شوي وي هغه به خوشي کېږي او که حقوق الله دي کې چې محکوم دي او د حزب اسلامي غړي دي هغه به هم خوشي کېږي یعنی هغې ته مونږ جنایي بندي ویلی شو هغه هېڅکله په دغه حکومت لاندې نه راځي او نه د ولسمشر حق او اختیار دی چې دغسې یو بندي دي هغه باندې حکومت دا وایي هغه دې خوشې کړی شي خو دا د حکومتلیک د محتویاتو په اساس باندې چې هغه وکتل شي چې په هغې کې څه ذکر دي
بلې لا چې مونږ وروستۍ پوښتنه هغه ده چې آیا فکر نه کوئ د ځینو خواوو او کړیو د دباو له امله شاید دغه زندانیان نو خوشې کېدل ماتل شوي وي او دوی نوې خوشې شوي
په دې کې هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې هر څه ممکن دي ځکه تر ډېر حده پورې زمونږ دا واک چې دی هغه زمونږ خپل نه دی او هغه کله د کورنۍ مصلحتونو او د فشارونو په اساس کله د بهرنیو مصلحتونو فشارونو په اساس باندې دغسې پېښې ممکن دي چې وشي
د بشری حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست تاییدوي چې عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر کوي د اجرایه رئیس ویان ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه هغه هیواد ته ځي د پاکستان د پارلمان 15 کسیز پلاوي د کابل د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو لغړو او مشرانو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني سره وکتل د موضوع په اړه نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي
ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ژر پاکستان ته سفر وکړي د اجرایي رئیس ویاند وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله د سفر دقیقه نیټه ټاکل شوې نه ده مجیب رحیمی آزادی رادیو ته وویل د پاکستان پارلمانی پلاوی د یک شنبه په ماښام د افغانستان اجرایی رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه تر اوسه پورې د دې سفر کره نیټه ټاکل شوې نه ده پاکستان ته د سفر رسمي بلنه پخوا هم ورکړی شوې وه خو له بده مرغه ځینې پیښې وشوې چې د سفر مخه یې ونیوله د پاکستان د ملي جرګې د رئیس ایاز صادق په مشرۍ پارلماني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته لاړ او د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره یې له تروریزم سره د اغېزمنې مبارزې د دوو هیوادونو د سولې او ثبات او دوستانه اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې د پاکستان د پارلمان د ملي جرګې رئیس ښاغلی صادق اسلام آباد ته له رسېدو وروسته کابل ته خپل سفر او له افغان چارواکو سره کتنې خورا ګټورې وبللې د پرون دوشنبه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په محل وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره ټینګې شي افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې ښاغلی کرزی او ښاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو تر اوسه څرګنده نه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به کله پاکستان ته لاړ شي ټاکل شوې وه چې ښاغلی عبدالله درې میاشتې وړاندې پاکستان ته سفر وکړي د اجرایي رئیس ویان څو پیښې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر د ځنډېدو علت بولي او وایي ټاکل شوې وه چې دا سفر په جنوري میاشت کې وشي خو له بده مرغه هر ځل دلته ډېرې بدې انتحاري حملې وشوې چې سرچینه به یې په پاکستان کې وه او سفر به یې له مشکل سره مخامخ کړ کله چې په لومړي وار عبدالله د پاکستان د سفر نیت وکړ د جګپوړو چارواکو پر ساتونکو تروریستي حمله وشوه کابل ته د پاکستان د پارلمان د 15 کسیز پلاوی د سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف لمنځ وړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول ګڼل شوی دی. د پاکستان د پارلمان رئیس افغانستان ته خپل سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی پایل وباله او زیات یې کړه. د افغانستان ولسمشر د باثباته افغانستان او باثباته پاکستان لپاره د دوو هیوادونو د ګډ سولې ژوند پر ضرورت ټینګار وکړ.
پر راپور کې مو واوریدل چې په پام کې ده د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر وکړي. البته ښاغلی عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه پاکستان ته ځي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو لخوا د اړیکو د ښه کولو د هڅو او د وروستیو سفرونو په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو یو لړ مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همریخ پروانه کی وابره.
سموگ غاگل ازاده راژیو آوره. ازاده راژیو پا منزنه چا پا دولاس شپگ نوی پا طول افغانستان که او ده اف ام پسل اشاریه پینزه چا پا پلازمین کابل او لویو خارونو که خپریگی. په کندوز کې د جګړو د دوام او ناامنیو له کبله په روان کال کې څه باندې زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دا کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي پر څه باندې سلو کورنیو یې خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي او پاتې کورنیو ته به هم لازمې مرستې ورسیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه نور حال راکوي.
د کندز ولایتي شوراوی چې په دې ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوي لکبله څه باندې زر کورونه د کندز ښار اړوند سیمو څخه لخپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. دغه کورنۍ په داسې حال کې لخپلو سیمو څخه بې ځای کیږي چې دوه اونۍ کېږي د دې ولایت د ښار اړوند څنډو کې د افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیریاو په نوم تصفیه عملیات پیل کړی دی. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرودین ولی په دیاړې ازادۍ رادیو ته وویل
تانه دري ارسا نه د لوی تصفیه او پاکاري کینو درمو
تر اوسه پر داسې عملیاتونه نه دي تر سره شوي چې د کندوز شاو خاصمه د طالبانو لښتون څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. همدارنګ داسې اړینې مرستې حمله به ځای شو کورونوي سره نه دي شوي چې د هغوی ستونزې ورسره هوار شي. ښاغلی ولی زیاتوي چې دوی له روانو عملیاتو څخه راضي نه دي ځکه له درې کالو راهیسې په دې ولایت کې په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي خو تر اوسه پورې بې ځایه شوو کورنیو ته د بیرته تک زمینه نه ده برابره شوې. دا چې بې ځایه شوي کورنۍ اوس مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي دو تنه یې په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اس زندگی نه درا پاتې ورغلم کاله ته په کاله کې اندم رشای نه چې راځي کړي مې وای وړي مې وای تم دې اغلاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې چې نه دی پاتې
لاس راځي ک رواني ارامي او شل راځي کورونا په ستختي کو شوام
دولت نه غوړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي ټول خلکو کورونا شوي دي.
دغه بزی شوي خلک له دولت څخه غوړي څو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه تصفیه کړي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ښه توګه څارنه وکړي. په همدې حال کې د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي بیا وایي د جګړو له کبله څه باندې 800 کورنۍ سږ کال د کندوز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې موږ پر څه باندې 80 کورنیو باندې کومکونه ویشلي دي او د بې ځایه شوو کورنیو سروې هم جریان لري. بل خوا د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سفر محمد اکبری بیا وایي چې د روانو عملیاتو په پایله کې دوی درې کلي د طالبانو لښتون څخه تصفیه کړي دي او لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري.
تقریبا چندین قریه قمندان سردار قریب
تاسې شاهدی است چې پنشری قشلاق د قمندان سردار او د فیض محمد کلي د دښمن له وجود څخه تصفیه شوي او عملیات لا هم جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې دغه کورنۍ د کندوز ښار اړوند کلیو لکه د الچین، حضرت سلطان، تلوکا، ورتبلاقی، عربان، چپرما، خوجپاک، پنشری قشلاق، وتمنزی او د ملا سردار سیمو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
آیا تاسو پخوا یا اوس له خپلو مینو او کلي کور څخه بې ځایه شوي یئ؟ که بی ځای شوی وی تجربه مو څه ده او که هیڅ کله نه بی ځای شوی د یو بی ځای شوی کډوال احساس تصور کولای شي؟ په دې اړه خپل پیغام د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ چې موږ یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. او سم یو بل راپور د سی بی آر په نوم د یو پروګرام له لارې تر اوسه سلګونه حکومتي څوکیو ته کارکوونکي نیول شوي دي. افغان حکومت دا یو بریالی پروګرام بولي خو وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې ځینې خنډونه هم هوار کړي. د سی بی آر پروګرام له لارې په لوړو پوستونو د کارکوونکو ګمارنه د دې پروسې یوه لانجمنه برخه ده چې ځینې کسان ترې خوښ او ځینې نور ناراضه دي. صفي الله ستانکزي د سی بی آر پروګرام د هدفونو او له دې لارې د کارکوونکو په ګمارنه تفصیلي راپور برابر کړی.
سی بی آر لدینوم سره به ډیر هغه خلک آشناوي چې په دولتي ادارو کې د لوړ پوړو څوکیو لپاره غوښتن لیکونه ورکوي. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام یا سی بی آر د افغان حکومت د څو ادارو ګډ پروګرام دی چې له 2012 کال راهیسې پیل شوی دی. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په دریو برخو ویشل شوی: د ظرفیت لوړولو د پروګرام د چمتو کولو او عملي کولو لپاره تخنیکی همکاري، بشري ظرفیت جوړونه چې پکې د 1500 کارکونکو جذب شامل دی، او د پروژو مدیریت، څارنه او د اصلاحي پلانونو ارزونه. د سی بی آر پروګرام رئیس نجیب الله وردک ازادي راډیو ته د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو د پروسې هدف داسې تشریح کړ:
اساسا هدف د پروګرام چې دی هغه اصلاحات او د استخدام پروسې به چې دی هغه یو فعالیت دی پروګرام. مګر مهم شی چې موږ لپاره وو چې وخت المجبغي کې زیاتره لاسته راوړنه ولرو هغه د دې چې څنګه هغه کلیدی وزارتونه کلیدی فعالیتونه چې دی هغه بهتر کېدل شي، په هغه کې هم مسؤلیت بودیجه انکشافي دی چې څنګه انکشافي بودیجه زیاتره مصرف کېدل شي، بیا جماوري د عوایدو ده او یا هم ساده کول د پروسو دی. دا د نشان وو چې موږ د اول ورځ نه په فوکس کې وو.
د خغلی ورته په خبره د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په کار کې په بیساري توګه بریالیتوب ترلاسه کړی او 15 په سلو کې هدفونه په بریالیتوب ترلاسه کړی دي. د سی بی آر لالارې کته هم د افغانستان په حکومتي ادارو کې د 1500 پوسټونو لپاره د کارکونکو ګمارنه شامل ده. خود دې پروسې لالارې یوازې 1500 کسان نیول شوی او د نورو د نیولو پروسه هم روانه ده. یو له هغو کسانو چې د سی بی آر پروګرام لالارې دنده ترلاسه کړې ډاکټر امیر بادشاه رحمت زای منګل ده. هغه د ابن سینا روختون رئیس دی او وایي چې د سی بی آر رونتیا او خې امتیازات د ته حڅولای څو لزړه کار وکړي.
د دې کې ما درغلي ورته یا نو وقین هم چا بچې دی مې دا ورکې وایو ټول چې بچی د پندو چې بیا پر سکول شي چې دا کسان څوک چې وګړه کوي مې شوې دی هغه خپل کورنۍ اکمال کې یعنی ماشي تکفو کوي خماش ته وخت کې یو څوک ته د دومره صدر کوي چې ستاسو کورنۍ دا وویل شي ته ایمان ورېدان مجبور کیږي چې د زړه کوم کار وکړي. نو زه په مجبور کې دا پروسه یو ډېر زبردست ښه پروسه ګڼم.
د بچا منګل نوم هم د سی بی آر پروګرام په پانا دی وی بریالي سیري په توګه ثبت شوی دی. د سی بی آر په پروګرام کې د افرادو ګمارنه تر ټولو لانجمنه برخه هم ده. ډیرې کسانو چې د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلی یا د پروسې د اوږدوالي یا هم د فساد په اړه شکایتونه کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې یو مسؤل احسان الله حکمت وایي سی بی آر په افغانستان کې د په خبره د نورو برخو په څیر له اداري فساد په امان نه دی پاتې.
متاسفانه په افغانستان کې د استخدام کوم پروسه چې ده دا ډیره فاسده پروسه ده. سی بی آر برخه هم له دې مجازات نه ده. سالونه ډیر لرو چارواکي او هم زورواکي خلک او تصمیم نیونکي خلک په دې کې دخیل دي او حتی کوي چې د همدغه پروسې له لارې خپل کسان وګماري.
د وی سی بی آر پروسې ته لمخ کې غوښتنلیک ورسپارل او خدا کار ډیر وخت نیسي او کله کله تخنیکی پیچلتیا د دې لامل کیږي چې غوښتنلیکونه ونه منل شي.
یو بسته می اپلای کړی وو په تاسو فنا چې تروس هغه سلسله مراتب پاتې دي تروس لا د امکان لپاره نو احوال نه درکړي. شرط لیست مسله پاتې ده نو ورته منتظر یو چې څه کیږي.
اخو د خط نو سازمان رئیس فهیم صدیقی وایي د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام کڅه هم تکړه ځوانان دولت ته ورماري فکرل خو ډیرو یې د خبره سیاسي تیرې پیژندلې او په دې کار کې هم فساد شوې ده.
برنامه
دراسته نه ده. سی بی آر پروګرام یو اوږدمهاله پروګرام نه ده، یو پروژه پروګرام ده. د سی بی آر پروګرام یو ښه پروګرام ده، ځینې تکړه ځوانان دولت ته معرفي کړي خو دا پروسه هم د اداري فساد په خاطر زیانمن نه شوې ده. ځینې کسان چې د پروسې کې بریالي شوي دي په سیاسي تعلقات او کورنۍ پیژندګلوي لوړ څوکې ته لار پیدا کړی ده. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام د ولسی جرګې د زینو غړیو په باور هم ډیر پراخ نه دی او ګڼې ادارې ترې پاتې دي. د دې جرګې یو غړي موسی خان نصرت ویل دا پروسه باید په ټولو ولایتونو کې په مساوي توګه تطبیق شي.
هیله مو ده چې دا په ټولو ولایتونو کې په ټولو اداراتو باندې اکسان تطبیق شي. دوی بعضي ولایتونه په سی بی آر کې نسی، بعضي ادارې او بعضي نه نسی. دا په کوم اصول په اساس باندې تعینوي؟ زه وایم چې دا پروسه که تطبیق کیږي په ټولو ولایتونو کې، په ټولو ریاستو باندې، په ټولو اداراتو کې باید اکسان تطبیق شي.
د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام به د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پای ته ورسیږي. د سی بی آر رئیس نجیب الله وردک که څه هم په کار کې ځان بریالی بولي، خو دا مني چې ځینو خلکو وخت نا وخته په یاده پروسه کې لاسوهنه کړې ده.
په موږ باندې فشار تر ډېره حده پورې کم دی، ځکه د استخدام مسؤلیت مستقیم د ادارو دی. مګر تر هغه حده پورې چې موږ په پروګرام کې داخل یو، تابن مداخله شته ده او دا موضوع مو علي مقاماتو ته هم وقتاً په وقتاً موږ په هر درې میاشتو کې کابینې ته گزارش ورکوو او بیا په هر میاشت کې موږ شورای وزیران ته گزارش ورکوو. په هغه کې موږ یاد کړي دي چې ځینې چالشونه چې دي په استخدام روسا کې البته دا
چالشونه موجود. سی بی آر یا د افغانستان د ځینو وزارتخانو او خپلواکو ادارو د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام را روان دسمبر ختمیږي، خو چارواکي هیله ښیي چې دا پروګرام به نور هم وغځیږي. که څه هم د اداري فساد یوه لویه برخه د دولتي څوکیو په سر د پیسو راکړه ورکړه بلل کیږي، خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د نړیوالې ټولنې له تمو سره سمې د فساد ورکولو ته ملا تړلی او دا پدیده به په بشپړ توګه له منځه وړي.
لس بجه او دیرش دقیقه شوې. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
تمه ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI عمومي رئیس نوید مختار د روانې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. لایبی تازه موافقه سره سم 2500 افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې ده، امریکا ویزی ورکول کیږي. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د سباندې 5 میلیارد افغانۍ په ارزښت د انکشافي پروژو 2.5 قراردادونه تصویب کړل. هند په پاکستان تور پورې کړی چې په لانجمن کشمیر کې دوه هندي سرتیري وژلي او بیا یې اندامونه ورپرې کړي دي. پینماڼۍ وایي ټاکل شوی چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین نن غرمه په خپلو ټلیفوني خبرو کې د سوریې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. په سیویل واشنگټن کې پوځي چارواکي وایي د توغندیو د مدافع هغه سیستم چې متحده ایالاتو په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیې سخت په غوسه کړي فعال شوی. د امریکا حکومت خپل اتباعو ته اروپا ته د سفر په اړه خبرداري ورکړه، ویلي دي چې په اروپا کې د پرلپسي تروریستي حملو ګواښ پر ځای پاتې دي. او د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلر ویلي چې له اروپای ټولنې د برتانیې د وټولو پر ضد یو ځل بیا سیاست ته دنګلې دي.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده ترینګلو اړیکو او د جوړولو د هڅو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، ټاکل شوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر په نږدې راتلونکي کابل ته راشي. سرنوشت لیکلي چې دا خبره د پاکستان د پارلمان مشر آیا صادق چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و، 13 ورځ اسلام آباد ته تر ستنېدنې وروسته له بریالانو سره کړی ده. په مطلب کې راغلی چې نوموړي افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سفر ګټور بللې او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرینګړي اړیکې ښه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سره مقاله کې لیکلي چې که د افغانستان او پاکستان اړیکې ورځو، نو د پاکستان له زیږون را په دې خوا خړې پړې او خراب دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، دغه هیواد تل د افغانستان پر وړاندې سوداګریزې لارې تړلي، د جګړې دوام یې پرې غوره بللې او د افغانستان بربادي د خپلې آبادۍ لپاره تلپاتې پالیسي او شعار ګرځولی دی. د سر مقالې لیکوال کابل تر پاکستان د پارلماني پلاوی روسي سفر ته په اشاره سره چې مشري د نوموړي هیواد د پارلمان رئیس ایاز صادق کول وایي چې داسې غونډې ډیر شوې ان تر دې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ درېمګړي نور هیوادونه هم پکې ناشتي، خو په خبره د پاکستان پالیسۍ ته بدلون نه دی ورکړی. سر مقاله لیکونکي لیکي چې پاکستان په خپل پالیسۍ کې بدلون را نولي، د امریکا او لویدیځو هیوادونو مرستې به پرې بندې او نوموړی هیواد به له داسې ناورین سره مخ شي چې وتل به ترې ګران وي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د حراست او ثبات شورا غړي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تیره ورځ په افغانستان کې د مجاهدین د بریا د کلیزې د نمانځلو په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې پر ګاونډیو غږ کړی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. په مطلب کې که څه هم په مشخص ډول د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوی چې ښاغلي سیاف پر هغو هیوادونو چې د طالبانو ملاتړ کوي غږ کړی چې نور دې د افغانانو د دښمنانو ملاتړ نه کوي او پر ځای دې په سیمه کې د سولې او امن په خاطر له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصر الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې اوله مرسته د بې ځایه شویو حق دی. شاکر فراهی لیکلي د خپل کور کلی څخه به بل ځای ته کډه کول داسې سخت کار دی لکه په قاچاقي لارو چې څوک بهر ته ځي. عبدالستار اخونزاده له بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکلي مهاجرت دوزخ روی زمین است، ما هم فعلا از جای خود بیجا شدیم. ساحل احمد صافی له ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ څخه لیکي د خپلو سیمو څخه د خلکو بې ځایه کېدل په واقعیت کې یو ستونزمن کار دی، خو د مشکلاتو له وجې کیږي. حافظ له هلمند څخه پیغام کې لیکلی دی چې ټول ژوند مو په مهاجرت کې تیر شو، نن دلته سبا هلته، حکومت خلک خطاباسي چې نن یا سبا ستاسو په سیمو کې عملیات کوو. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په ورستۍ برخه کې پام وکړئ. د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته لومړی تاندې څانګې د ځوانانو اونیز پروګرام واورئ، ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یې ساتلی له خلکو سره د باندې لانجې وکړي. خب پر ملامت هم اغوی وي. لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دی وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېرې او دوی غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید تونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ویټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مرته زنګ ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکونه کوي، یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي وه مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېد چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لارې مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي، نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داسې نه ده ګور هر خبره حتمانی و د حل لار لري. که مثلا پلار دې ډیر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډیر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډیر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي،
هر یو ضرورت ته تاسو ورسی کی هغه ضرورتونه در رسیدونه ورسته دی بیا کولی شي تعامل وکي محیط وزغمی هر کله چې ضرورتونه تاسو چا ورسی کی تبیید شي محیط نشي غملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط تر کوی پریدی.
استاد شمسوای ډیر کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن په دې وضعیت سره مخ ده.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنی یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو د تانې څانګې د پای شیبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې خوشحالي مو په برخه وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه کې له هغو میرمنو سره د زړه خواله کوي چې په جنگ جګړو کې ځامن او میړونه له لاس ور کړی دي
ما دا دوا کال په ډیر فارې او سرګردانی را باندې کیږي درې میچي دا دی یو زخمې دی
دا میرمنې کومې روحي او اقتصادي ستونزې لري هله دا تر پای را سره ملوسي سه مسوده نیازیم د خپل پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږئ
هغه شخص چې خزه د هغې د موارث په متروکه کې د تصرف خنډ شي د هغې د شرعي ونډې د پریښودو برسیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له یوې میاشتې څخه زیات نه وي محکومیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون درې دیرشمه ماده
خطرمنو اوریدونکو جنگ جګړې هغه تباکوونکی طوفان ته ورته دي چې انسانان کورونا ونې بوټي ملامت او سلامت ټول ځان سره وړي خو ډیر ناوړه تاثیرات بیا پر انسانانو محسوسيږي په افغانستان کې نږدې درې لسیزې کېږي چې خراب امنیتي شرایط او جنگ جګړو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې او داسې ورځ نشته چې افغان کورنۍ د قرباني ورنکړي له بده مرغه د دې جنگ جګړو یو دروند بار خځې وړي او تر بل هر چا ډېرې زیانمنې شوې دي اوس هم په افغانستان کې د جګړې سره ورونه بل دي هر ورځ یو مور د جنگ په میدان کې بوريږي یو خځه کونډېږي او یو لور یتیمېږي بیا نو هم دا میرمنې دي چې د ژوند دروند پیټی د عمر تر پایه په خپلو اوږو وړي د وژل شوی زوی یا میړه درد لیوي خو او په یوازې ځان د یتیم ماشومانو ساتل او پالل بلې خو هغه څه دي چې میرمنې ورسره مخ دي د هلمند اوسیدونکو زلهجه چې مورنۍ صبر او زغمې د ستایلو دی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې درې ځامن مړ شوي او یو بل ټپي دی میرمن زلهجه وایي د وژل شوو ځامنو درد لیوي خو او د کندو او یتیمانو ناوړه وضعیت لبلې خو دا ډیره زوروبلې ده
ما دا دوا کال په ډیر خارې او سرګردانی را باندې کیږي زما مرندو زما د زخمې زوی مرندو ټول راتول چې موري دوی لور جوړ دوی خارې نو شو ګالل را سچل را واخه خرابې په ځانو چې کو ځانو نه به وسوځو مار مې ور ټول چې زه پروا نه کوي پر دې ګان باندې دا خارې راغلې ده درې می چې دا دی یو زخمې دی پندری دانی می کوچنیان دی دوا دانی و د زخمی د کی د کمر بند په جنگ کې وسم ناست یا
انجام دی زندګی ته سکون د ستړو زړونو ته خواږه هغه مور کیه ته وګمه د ګلابونو
په دې ورستې څو میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو ډیر زور اخیستای د کابل د 400 بستري زروختون د ستري محکمې او په ورستیو کې د بلخ په شاهین قلوردو بریدونه چیټری کورنۍ غمجنې کړې او ګڼ کسان پکې بوجل شول همدارنګ د افغانستان د کندوز ولایت هم چې نامنوې خلک کړولې او دوه ځله د طالبانو په لاس سقوط کړای ډیر کسان پکې وژل شوی زموږ همکار اجمل آریان په کندوز کې د یو څو وژل شویو کسانو لمیند او میرمنو سره خبرې کړې دي
زوی مې دغه جنگ کې دغه تسارک ته وته ډوري پس چیرته وتل ایسته زوی مې شای چې شپږ لورګان یې زوی د خزم نورم لار کې عملدار درتل نه شو نو سو کوم دغه زړه خوخم کته پورته ورته کېږم څه چاره وکم چاره
خوان می غریب کارو شیرخان بندر کې مزدوری کوله د مخالفینو په کمین کې ور برابر شو او شهید شو شپږ ماشومان لرم یو کوچنی ماشوم لرم او زه هغه ته شو دی ورکوم
د کابل اوسیدونکو شکریا چې څو میاشتې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې خپل زوی له لاس ورکړې په زړه کې د ځواني مرګ زوی غم اوس هم تازه ښکارېده او په ژړغونی غږ خبرې کولې ویلې زوی می سهار له کوره ووت مازیګر مړې کور ته راتراوړ میرمن شکریا وایي د زوی یتیمان او کونډه چې هر وخت ویني لزړې ویني چاڅي زوی
میو پستر محکمه کې کار کاوه سهار روغ رمټ لکوره ووت مازیګر پستر محکمه بریټ وشو زوی می شهید شو اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب وو په پورې ازمکه خېسي وو او ځان ته کور جوړ کړی وو خو کور ترې پاتې شو او ارمان جان لاړ څلور اولادونه لري. میرمنې هم ډیره ځوانه ده. ماشومان په میدان پاتې شول. زه خپل غریبه ښځه یم. دومره پیسې ګټم چې په سختۍ مې خپل ماشومان ساتم. خاوند مې ناروغ په ځای پروت دی. د خپل زوی یتیمانو سره مې مرسته نشم کولی. حیران یم څه وکړم.
په جنگي شرایطو کې ښځې ډېرې تر فشار لاندې وي، ژور خفګان لري. ښځې چې د بل چا له زوی، لور او خور سره له کومې بدې پېښې خبرېږي، ویره زړه تلویږي چې هسې نه له ما سره داسې وشي. د شمالي اوسیدونکي ماجان چې 8 کاله کېږي زوی په ملي اردو کې دی، وایي کله چې خبرېږي چې ځوانان د جنگ په میدان کې مړه کېږي، دا ډېره ځورېږي. هر ساعت خپل زوی سترګو ته درېږي او ډارېږي هسې نه چې د دې په زوی هم څه وشي.
زما زوی په خوست کې ده، اردو ملي کې ده. دغه د 5 میاشتې کېږي کور ته نه در، درې حیوانان دي او ښځه ده. زه یو مور یم، بس یې په اندېښنه کې یم. د شپې ورځې دغه هلکانو کې شهید شو، زه خوب نه لرم. زوی زه یې اعصاب مې نارامه ده. زوی دلته وځي پیاله راځم، د پیاله دلته ګرم، بیا پیاله پسې ګرځم، پیاله رانه ورک سي. جګرخونی نه ډېر اعصاب خرابي را ډېره لیوانۍ کېږي. زویه زوی دپاره ډېره پریشانه یم. د درې حیوانان د ښځه ځوانه ښځه ده، زوی څه چاره لرم.
کله چې یوه ښځه خپل زوی، خاوند او ورور په جنگ کې له لاسه ورکوي، تر ټولو ډېرې ستونزې ګالي. په رواني صدمې سربېره په ژوند کې له ډېرو ناوړه حالتونو سره مخ کیږي. افغان روانشناس استاد ضیاء الحق شمس وایي، زموږ په ټولنه کې شرایط داسې دي چې پېښې سیاسي او امنیتي دي، خو تاثیرات یې روحي او رواني دي، او دې ډول پېښو زیاتره ښځو او ماشومانو ته صدمه رسولې ده.
دا اخبار او خبرونه چې کله له مختلفو رسنیو خپرېږي او دا پېښې کیږي، صدمه یې ټول ملت ته په مختلفو اړخونو کې رسیږي. له شک پرته زموږ په ټولنه کې ښځینه هم شدیده دغه سپې کو نه متاثر کیږي. اوس په دې خاطر چې دغه تاثر د ښځو په رابطه باندې وشو ویلی، زه فکر کوم دوه برخو ته که زه وشم رسېدلی اشاره وکړم، دا به زما نظر مهم وي. یو بحث دا دی چې موږ له رواني اړخه میرمنو ته په خپل فرهنګي قالبونو کې، په کورنیو جوړښتونو کې داسې وضعیت نه لري چې دوی وشي کولی د خپل فشارونو، رواني وضعیتونو هغه تخلیه یو ځای کې وشي کولی. بناً دوی په کورونو کې دي، دوی یوازې د خبر اخیستونکي دي، دوی یوازې د فشار منونکي دي. نتیجې دا کېږي چې دغه فشار او زغم دوی د ژوند په مختلفو چارو کې له یو ډول منځني او دروني مشکل سره مخ کیږي. له بل اړخه ارواپوهنه دا وایي چې په دې خاطر چې ښځینه موجود اصلا په ارتباطاتو او اړیکو کې ډېر ځان آرام احساسوي، دغه څه پېښو سره ارتباطات مخدوش کېږي او مشکل سره مخ کېږي. نو بنا اند دوی هغه یو بل پراخ نړۍ، یو بله لویه زمینه چې همدغه اړیکې دي، هغه له مشکل سره مخ کېږي. نو طبیعي ډول د دوی هم د رواني مشکلات سره په دې هکله مخ کېږي.
د افغان ښځو شبکه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ او عدالت غوښتلو لپاره کار کوي، په جګړو کې د وژل شوو کسانو د میرمنو او کورنیو لپاره خپل اندېښنه ښیي او وایي چې د دا ډول وژنو او ظلمونو د پای یوازنۍ لار سوله او پخلاینه ده. د یادې شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤلې روبینا همدرد په وینا، کله چې یوه میرمن خپل خاوند له لاسه ورکوي، پر روحي صدمې سربېره له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي.
متاسفانه د افغان ښځو شبکه اندېښنه چې ډېره لویه په دې وروستیو کې لري، هغه د هغه ښځو په هکله ده چې د هغوی کورنۍ یا ورونه خپل خاوند دي دا کسان د لاسه ورکوي، او دوی د سختو ستونزو سره د خپل ماشومان یا کورنۍ سره مخ کیږي. ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې دي چې هغوی خپله باندې، یعنی خودکفا نه دي، بلکې خپله باندې اوردغاړي دي خپلو مړونو ته، او کله چې بیا د دوی مړونه په داسې پېښو کې قرباني کیږي منځزي. متاسفانه چې بر علاوه دې چې د ښځه روحي څومره مشکلات سره مخ کیږي، یو غټ مشکل یې د اولادونو یا د کور د نفقې او د مالي مصارفو په ارتباط دی. د دې سبب کیږي چې دوی د ژوند نظم فوق العاده تغییر وکړي او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
میرمن روبینا وایي، جنگ جګړې په رواني اغیزو سربېره میرمنې له جسمي ناروغیو سره هم مخ کړي دي. نوموړي وایي دوی مالي امکانات لري او نشي کولای دغو میرمنو سره مرسته وکړي، خو په ځینو حالاتو کې له دې ډول قرباني میرمنو سره د نورو په مرسته کومک کوي.
لکه څنګه چې د وروستیو کې یو پېښ شهید یو، دغه درې ورځو کې چې یو خور زمونږ په یو شفخانه کې بسترې ده، دواړه ګردې فلج شوي دي، او دا غیلا ده چې د خور مرور چې کله شهید کیږي بیا د ډېر فشار لاندې سي او باید یوه دانه اصلا تبدیل شي. مونږ دا اوس ورته غواړو چې کوم امکانات برابر شي چې دا بهرنۍ هیوادو کې دې ته تداوي وشي. دا یوه قضیه وه چې د مثال په توګه، مګر تاسو باور وکړئ چې هر رواني شدید ډیره تکلیف د فزیکی او بدنی صحت په خطر کې اچي او اتمن بدن روغی او د مسایل تر شي. یا ور بیا د دولت نه غواړو چې اول خود دغه دول پی خو مخنیوي وکړي. یو دویمه خبره دا ده چې دولت باید یو خاصه پالیسی باید ترته ولري د عامو خلکو لپاره، د خپل هغه امنیتي مسولینو لپاره چې د دوی کورنۍ باید حمایت شي د دولت د خوانه بخص مالی.
په ټوله کې کله چې یو کس د خپل هیواد د دفاع په خاطر خپل وینه تویوي او له خپل سر څخه تیریږي، دولت او اړوندې ادارې باید د سرخندنې په خاطر له کورنۍ سره هر راز مرسته او لاسنیوی وکړي، اولادونه یې په ښه ډول وروزي او تقاعد یې په وخت ورکړي. د یوې داسې ورځې په هیله چې په هیڅ یو هیواد کې د جنګ جګړو له امله هیڅ یو مور پوره نه شي او ټول انسانان د امن او سولې په فضا کې ژوند وکړي. په پای کې به د دفاع وزارت له بیان دولت وزیر څخه واورو چې دفاع وزارت د جګړو د قربانیان کورنۍ لپاره کوم مرستې کوي او درتلونکو لپاره څه پلانونه لري.
په دفاع وزارت کې د سرتیرو، افسرانو، بریدمنانو لپاره چې د جګړې په ډګر کې شهیدان کیږي، د هغوی لپاره یو روښانه پالیسی موجوده ده. د هغې په اساس باندې د هغه محل نه چې دوی شهیدان کیږي تر کوره پورې د دوی رسول دا د دولت په غاړه دي. او د دې نه علاوه د هر نفر له 12 میاشتې اخرانه معاش چې هر څومره د دوی معاش وي هغه په 200 کې ضربیږي، هغه معاش د دې کورنۍ ته ورکول کیږي. د دې نه علاوه یو نمبر ځمکه په خپل ولایت کې هغه هم ورکول کیږي، ولکه افغاني نور هم د هغه د جوړولو لپاره ورسره مرسته کیږي، دا هم ورکول کیږي. او کله چې بورسونه راځي په هغه کې د دوی اولادونه هم په اوله مرحله کې لګی کیږي. دا اوس مونږه 200 په زیات په حدود کې د شهیدانو اولادونه بهر ته لګیلي دي. نو دا ټول شیان د دوی لپاره په نظر کې دي او دا ټول دا اوس هم د اجرا په حال کې دي او اجرا کیږي.